السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولت ساته خبرونه په دوو سهارنیو خبری مجلو سره پیل سوې. په لومړي نیم ساته خبری مجله کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره به امریکا او متحدان خپلو راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قواوو روحیه پیاوړې سي. په کراچۍ کې د تېرې شپې د چاودنې حال هم درکوو، نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده، د لیندۍ قوس دیرشمه د دسمبر 21مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا ولسمشر 2014 میلادي کال د امریکا لپاره د لویو پرمختګونو کال وباله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو بل مهم ګام اوچت کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړو وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما 2014 میلادي کال د امریکا لپاره د لویو پرمختګونو کال وباله او ویل چې امریکایي محارب ځواکونه به هم په دې کال له افغانستان څخه ووځي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې د 2014 میلادي کال په وروستي خبري کانفرنس کې نوی میلادي کال د امریکا لپاره له اقتصادي پلوه د پرمختګ کال یاد کړ، خو د نړیوالو مسایلو په اړه یې هم د افغانستان د جګړې یادونه وکړه او ویل چې بالاخره په 2014 میلادي کال کې به امریکایي محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د امریکا کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو بل مهم ګام اوچت کړی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا په تېره بیا ښځینه پولیسو او د مدني ټولنې فعالانو ته د مرګ ګواښونه کېږي چې ډېرو یې عملي بڼه هم غوره کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړو وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې په خبري غونډه کې دا خبرې وکړې.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
د نویو بندیزونو لایحه ته اړتیا نشته. پوست وخت کې نه. ایران بیرته راسي او وایي چې موږ تاسو ته د دې ضمانت نشو درکولی چې موږ به ځان نه وسله ورکوو. که دوی د خپلو ځینو وړتیاوو په اړه چې موږ پوهیږو په نتیجه کې دغه قابلیت لاسته راوړلی سي ځوابونه وایي، دا به زموږ لپاره ډېره ګرانه نه وي چې بیرته په شا لاړ سو، بندیزونه نور هم زیات کړو. زه به د کانګرس له غړو سره پر ایران د نور فشارونو د راوستلو لپاره کار وکړم. اوباما وویل چې له ایران سره ډیپلوماسي باید وازمویل سي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي وایي په دې اړه چې آیا ایران د جنوري په 22مه د سوریې په اړه د جنیوا دوه کنفرانس کې ګډون وکړي او کنه خبرې اترې ناکامه سوې. لختر ابراهیمی د سرګندونې پرون په جنیوا کې د امریکا او روسیې له استازو سره له خبرو وروسته وکړي. دوی دغه ورځ د امنیت شورا د دریو نورو دایمي غړو او د سوریې د ګاونډیانو له استازو سره هم وکتل. میخیل خودروفسکی له خوشی کېدو وروسته ویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې او خپل جرم یې نه دی منلی. خودروفسکی چې یو میلیارډر دی، د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د روسیې د شمال لویدیځ د کاریلا د سیمې له زندان څخه خوشی سو چې ولادیمیر پوتین د بشر دوستی پر اساس وبخښه. نوموړی له خوشی کېدو څو ساعته وروسته د برلین هوایي ډګر ته ورسید چې د جرمني د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هانس دیتریخ گینشر یې هرکلی وکړ.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمان يم. په مکړې د کابل او افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل ته چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان ریاض وي، د واورې د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه درې، ټیټم منفي درې. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه لس، ټیټم منفي څلور. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه څلور، ټیټم منفي پنځه. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه درې، ټیټم منفي دوه. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه دیارلس، ټیټه شپږ.
په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې شوې. امریکای چارواکي وي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لسلیکې دوه سره به امریکا او متحدان خپل راتلونکي پلانونه ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قواو روحیه پیاوړې شي. د غزنی ځینې ولسوالان وایي چې د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه لویه برخه ځوانان یې د ولورونو په ګټلو پسې له هېواده وتلي یا هم
امدغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولې دي. داسې ځوانان ساغه وایي چې وای د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم، د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي.
په هند کې افغان افسران روزل کیږي. تیر شپه د پاکستان په ستر شهر کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر بمی برید شوی چې د پولیسو په وینا ځان مرګ و. د ژوند په رنګونو کې د معاملاتو د لارښوونې له یو مسؤل سره خبرې شوي.
بیا موږ هم چې ځمکې اخلو هغه خو اوس کته شوي دي، بس موږ چې خرڅې کوو مثلا تاوان ستا پکې.
د خبري مجله تر اونیمو بجو ده چې بهیر کې نور مسایل هم څیړو. امریکایي لوړ رتبه چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ژر لاسلیکېدو سره به متحده ایالات او هم متحدان د خپلو راتلونکو پوځي پلانونو لپاره کافي وخت ولري او هم به په دې کار سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه او پر خپل ځان باور پیاوړی سي. خو دغه تړون د لاسلیک لپاره د باراک اوباما د ادارې له ضرب الاجل سره سره د افغان ولسمشر له لورې چې دغه تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې د لاسلیکېدو نښې نه تر سترګو کیږي. امریکایي چارواکو ویلي وو چې دغه تړون باید د روان ملادی کال تر پای ته رسیدو د مخه چې ختم ته لس ورځې پاتې دي لاسلیک سي. په دې اړه نوریاس نوري د امریکایي پوځي او ملکی چارواکو د ورستیو سرګندونو تفصیل په یو رپورت کې وړاندې کوي.
امریکایي لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او د پوځ لوی رئیس جنرال مارتین دیمسی په پینټاګون کې د روان میلادي کال د دسمبر په 19 په وروستي خبري کانفرنس کې پر افغان مشرانو غږ وکړ چې دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. هیګل ویل دغه تړون لاسلیک کېدل به امریکایي او د متحدینو چارواکو ته د دې امکان برابر کړي چې د پلان جوړولو او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدو د انتخاب لپاره کافي وخت ولري. هغه ویل متحده ایالات تر اوسه په جګړه کې دی او د دفاع وزارت چارواکي د افغانستان پر جګړې تمرکز ته دوام ورکوي. دواړو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پوځ د پرسونل ستاینه وکړه او ویل چې دوی هلته په سختو شرایطو کې خدمات سرته رسوي. چک هیګل د یو هلیکپټر د راغورځېدو په وروستۍ پیښه کې د شپږو امریکایي عسکرو په وژلو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې موږ د ټولو هغو پوځیانو مسؤلیت لرو چې نن ورځ په افغانستان کې دنده ترسره کوي او هغوی چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو په جګړه کې قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارتین دیمسی دی پوښتنې ته چې دا سیداوي شوی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونو له سیمه ییزو طالبانو سره یو موافقه کړې، که څه هم مستقیم ځواب ورنکړ، خو ویل چې همدا علت چې موږ د امنیتي تړون لاسلیک ته اړتیا لرو ځکه چې تعادل ورپورې تړلی او هر څومره چې دا مسله ځنډیږي هماغومره د هلمند سنګین له اوسیدونکو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا موږ به د دوی په خوا کې یو او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل به دوام ومومي چې وکولی شي د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دیمسی زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او تقریبا په ټولو سیمو کې پر طالبانو برلاسي دي، خو دوی د لوجستیک، استخباراتو، مشورې او د ترانسپورت په برخو کې مرسته ته اړتیا لري چې په دې برخه کې پرمختګ به دغه ځواکونه په یو قوي او باثباته ځواک بدل کړي. خو د امریکا د پوځ لوی رئیس وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دغه مرحلې ته چې په خپل ځان اعتماد ولري نه دي رسیدلي، ځکه هغوی ته د مسؤلیتونو د لیږدولو څخه یوازې یو کال تیریږي او دوی د 2014 میلادي کال لومړۍ نیمایي له سیاسي انتقال سره مخامخ دي او وروسته به هم څه وخت د نوي حکومت په جوړولو تیریږي او یوازینی شی چې دوی اوس کم لري هغه پر ځان باور دی او دوی ډیر په اطمینان ویلی شي چې دغه امنیتي تړون دغه باور دوی ته ورکولای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دغه تړون به هله لاسلیک شي چې امریکا د افغانستان شرایط عملی کړي. کرزی ویلی امریکا د افغانانو پر کورونو عملیات بند کړي او له طالبانو سره د عملی سولې ته لار پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال ماری حرف په همدې ورځ په واشنگتن کې په خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې چې راپور نوې امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغان ولسمشر شرایط منلي په ځواب کې وویل یو ځل بیا وایم چې موږ په کراتو ویلي چې دی باید دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. موږ فکر کوو چې دا مهمه ده چې د هغه خلکو ته په مشخص ډول د راتلونکي په اړه یو ډول اطمینان ورکول شي او هم موږ له خپل اړخه او هم ناتو او نور وکول شو چې خپل پلان نه جوړ کړو. په دې اړه نور څه نوی نه لرو، خو دا زموږ دریز دی او هغه نه دی بدل شوی. ماری حرف ویل افغان ولسمشر په عام محضر کې په دې اړه خبرې کوي او دا نه غواړي چې په دې اړه د ډیپلوماتیکو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، خو یو ځل بیا وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون متن بشپړ شوی او باید ژر تر ژره لاسلیک شي.
د افغان پاوز لسګونه افسران او سرتیری د روزنې د ترلاسه کولو لپاره په هند کې دي. افغان حکومت له هند څخه غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په پروسه کې همکاري وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې د هند په لرې پرته سیمه راجستان کې د مهال د افغان کمانډو ځواک د روزنې چارې پیل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له اسمت سروند خبري.
هندی روزن که در راجستان پا دشتو که در افغانستان خاصو زواکونو تا ترینینگ ورکوی پا دی عرد جمعه پورز در هند پوزی چارواکو ریوترز خبری اجانس تا معلومات ورکل در هند دا کارشی چه در حیوات با در 2014 میلادی کل پاپای که در افغانستان در نریوالو زواکونو لوطلو روست در خپل حیوات در امنیتی چارو در سنبالوولو لپاره در افغان زواکونو پا چمتو کولو که مهم رول ولری. افغان پوځیان له کلونو را پدې خوا د روزنې لپاره هند ته ځي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان کمانډو ځواکونه له هندي کمانډو قواو سره ګډ تمرینونه کوي. افغانستان له ډېرې مودې را پدې خوا پر هند فشار راوړي چې د پوځیانو پر روزنه، د وسلو او تجهیزاتو او د غراز د پوځي هیلیکوپترو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. افغانستان د نړیوالو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د خپلو ځواکونو لا ښه تجهیز او هوایي قوې ته اړتیا لري. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې هند د دې لپاره چې پاکستان او په افغانستان کې دننه افراطي ډلې ونه پارېږي په دې برخه کې د افغانستان له لورې د غوښتل شویو وسلو لیست څنګ ته کړی دی، خو په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو د منلو لپاره تیاری نیسي، هند مهم رول په غاړه اخیستی دی. د روان دسمبر په لړ کې شاوخوا 60 افغان کمانډو سرتیري د هند پاراشوت له لسمې لیوا سره د راجستان په جودپور دشتو کې زده کړې پیل کړې. د هند دفاع وزارت ویندوی ډګروال اس ډی ګاسوامي ریوټرز خبري آژانس ته وویل د تروریزم پر ضد د عملیاتو د زده کړې تمرکز په دشتو کې دی. دا تمرینونه په یوه داسې ځای کې کېږي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ورته دي. د افغانستان کمانډو ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو یې په جوړولو کې مهم رول لرلی دی، د طالبانو پر ضد د عملیاتو په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي. په هند کې د افغان ځواکونو د روزنې بل هدف دا دی چې څرنګه کېدای شي چې عملیات تر ټولو په لږو تلفاتو وشي. د هند د دفاع وزارت ویندوی وایي د هند کمانډو ځواکونه له لسګونو کلونو را پدې خوا د کشمیر په غرنیو سیمو کې فعالیت کوي او توانېدلی چې ملکي تلفات تر ممکنه حده کم کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو پر یو مرکز بمی برید شوی چې د پولیسو په وینا ځانمرګی و. په دې برید کې 2 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. نور د برکوال میخیل په رپورټ کې.
بیګا ماخستان د 9 بجو په شاوخوا کې د کراچۍ ښار لویدیځ لور ته په زړه سبزی منډی کې پښتون څلور لارې ته نږدې د ولوړ پوړي پولیس مشر پر موټر بمی برید وسو چې په نتیجه کې شاوخوا شلو تانو ته مرګ ژوبل واوښتله. د پیښې یو عیني شاهد وایي زموږ د سترګو په وړاندې زورور چاودنه وسوه، موږ ناستو کرکټ لوبه مو کتله، ډېر بد حال و، اور بل و، مړي او ټپیان مو پورته کول، څوک پر بامونو ټپیان و، څوک په خپلو دوکانونو کې ټپیان شوي وو، دوکانونه بیخي تباه شوي وو، ټول چوک ته یې تاوان رسولی، دومره زورور چاودنه وه. د پولیسو یو مشر منیر شیخ وایي د کراچۍ مانیپور تانې یو پولیس مشر شفیق تنولی په خپل موټر کې کور ته رسېدلی و چې یو موټر سایکل یې له موټر سره ټکر سو او زورور چاودنه وسوه. وایي چاودنې د پولیس مشر موټر ته سخت زیان ورساوه، خو خپل هغه په سخت ټپي حالت کې ترې راوایستل سو. کېدای سي دا ځان مژونکی برید وي ځکه موټر سایکل یې له موټر سره جنګېدلی دی. په چاودنه کې 15 تنه ټپیان شوي، دوه وژل شوي دي. په ټپیانو کې د یوه پولیس مشر په شمول څلور پولیس عسکر دي چې حالت یې ښه دی. په چاودنه کې د پولیسو ټپي شوی مشر سمدستي آغا خان روغتون او نور ټپیان د کراچۍ ښار جنا روغتون ته یوړل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر وایي د ټپي شوي پولیس مشر شفیق تنولی پر موټر پخوا هم برید شوی، خو نوموړی ترې روغ رمټ وتلی. وایي د جیو ټلویزیون د ځوانمرګ خبریال ولی خان بابړ په وژنه کې تورن یو مجرم نیولی و او تر هغه وروسته ورته ګواښونه کېدل او کشر ورور یې هم ووژل سو. پولیس وایي شفیق تنولی 15 ورځې وړاندې په مانیپور نومې ځای کې د پاکستان د وسلوالو طالبانو د غورځنګ یو مشر فضل الله چې په پیر بابا مشهور ووژلی و چې تر هغه وروسته هم پر لپسې ورته ګواښونه کېدل. د دې بمی برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د کراچۍ پولیس وایي سږ کال په دې ښار کې د وسلوالو په خلاف د پراخو عملیاتو له امله پر پولیسو هم وسلوال بریدونه زیات شوي چې د دوی د رسمي شمېر له مخې یوازې سږ کال تر 1500 زیات پولیس عسکر وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د شخصي ټلویزیون جیو ځوان خبریال ولی خان بابر د 2011 میلادي کال په جنوري کې د کراچۍ په لیاقت آباد کې خپل کور ته پر لاره ووژل شو. د هغه د وژنې په قضیه کې تر اوسه پورې د مفتش پولیس افسرانو او عیني شاهدونو په شمول شپږ تنه وژل شوي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما 2014 میلادي کال د امریکا لپاره د لویو پرمختګونو کال وباله. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د امریکا کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب برخه کې یو بل مهم ګام اوچت کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړي وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي وایي په دې اړه چې آیا ایران د جنوري په 22مه د سوریې په اړه د جنیوا دوه کنفرانس کې ګډون وکړي او کنه خبرې اترې ناکامه شوې. میخایل خودروفسکي له خوشې کېدو وروسته وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې خو خپل جرم یې نه دی منلی. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. اوسم احمد تکل نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون او د دې تړون په وړاندې پرتی ستونزې هغه موضوع ده چې ځینو لویدیځو رسنیو یې په اړه یو لړ مطالب خپره کړي. فارن پالیسی خپرونه لیکي د دې موافقې په اړه خبرو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ازموینې پړاو ته ورسول. خپرونه زیاتوي د دواړو اړخونو لخوا په بې اعتمادۍ پوهېدل او نه توافق په حقیقت کې د دواړو اړخونو غوسه ښیي او په خبرو کې موقف یې ستونزمن کړی. خو فارن پالیسی لیکي دواړه هیوادونه باید د امنیتی موافقې له لاسلیک څخه چې ګډې ګټې یې پکې دي لاس وانخلي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي د امریکا او د افغانستان او جنوبي اسیا د جګړه ځپلو خلکو زیات څه په خطر کې دي. دا خطر ښایي د افغانستان یا د اټومي وسلې لرونکي پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو امنیت او ثبات ته هم متوجه وي. فارن پالیسی دا مسله د امریکا او د امریکا د متحدانو له امنیت سره هم تړلې بولی. متحد ایالات د 2000 لومړي کال په سپټمبر میاشت کې او مادرید او لندن په 2004 او 2015 کلونو کې په تروریستي حملو کې پنه خښول. خبرونه د مطلب په دوام کې د افغانستان له امنیتي قواو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اهمیت ته هم اشاره کوي او لیکي افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې او متحدو ایالاتو له مالی او تخنیکي مرستو پرته چې اندازې په کال کې تقریبا 4 میلیارډ ډالر تر رسیدي پیاوړي کېدای نشي. خبرونه لیکي له افغانستان په بشپړ ډول د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو وتل خای له دې هیواد سره په پوځي او ملکی برخو کې د مرستو د سمدستي کمیدو باعث هم شي. نیویورک ټایمز راسپانه د کرزی د خطرناک لوبې تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن په وړاندې د درېدو او د امنیتی تړون د لاسلیک په ځنډولو سره هم په زیرکۍ او هم په کمقلې سره عمل کوي. د نیویورک ټایمز په وینا د ولسمشر کرزی دا دریز په افغاني اړخ کې هوښیاري او د امریکایانو له نظره سادهګي ده. راسپانه لیکي له بده مرغه له افغانستانه پراتلونکي کې د امریکا ملاتړ ډېر زیات اهمیت لري، خو اصلي مسله دا ده چې افغانستان امریکایي اډو ته نه بلکې د امریکا پیسو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اوس مهال د افغانستان د لګښتونو په سلو کې لس د دې هیواد له خپلو کورنیو عوایدو ترلاسه کیږي، خو په نږدې راتلونکي کې د دې عوایدو د زیاتېدو حقیقي امکان نشته. ورسپانه زیاتوي که متحد ایالات له افغانستان خپل پوځي ځواکونه وباسي او له افغانستان سره مرستې بندې کړي، نتیجه به یې د افغان ملي اردو او ټول هیواد ویجاړېدل وي. نیویارک ټایمز دا حالت له هغه حالت سره ورته بولی چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته په 1992 کال کې له افغان حکومت سره مالی مرستې بندې شوې او په نتیجه کې د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. ورسپانه لیکي د افغانستان په پالیسۍ کې د اوباما د ادارې غلطي دا و چې په هر مسله کې زړه نا زړه اقدام کړی، یعنی په پایل کې په لنډ مهلت سره د سرتیرو د زیاتولو زړه نا زړه پریکړه، بیا یې د پوځي ملاتړ زړه نا زړه ژمنه وکړه او وروسته یې زړه نا زړه د سولې پروګرام پیل کړ. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي که واشنگتن دې مسلې ته بل اخره ډیره جدي پاملرنه ونه کړي نو افغانستان ښایي له داسې یوې فاجعې سره مخامخ شي چې د امریکا د حیثیت لپاره به د سایګون له سقوط وروسته تر ټولو سخته ضربه وي.
د د غزنی د زینو ولسوالۍ ولسوالان وای د ولسوالۍ د اوسیدونکو یو لوی برخه ځوانان د ولورونو په ګټلو پسې له هواده وتلی چې ځینې په پردیو مزدوریو کې مري. دوی وایي چې په همدې خاطر چې ولورونه راټیټ سي او ځوانان یې راپوکور کړي وي پر ځینو نویو لارو چارو غور کوي. پر دې سربیره دوی وایي چې راتلونکو ټاکنو ته د لارې هوارولو او د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه یې د غزنی د ټاکل کېدو مراسمو ته د ځوانانو د روزلو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. تفصیل د سید چا سقیم په رپورټ کې.
په غزنی کې د هوا له یخېدو او د ژمي له رارسېدو سره د ناامنیو پیښې یوه اندازه کمې شوې ښکاري، ځکه خو اوس د دغه ولایت ځینې ولسوالان د جګړو د ګراف د راټیټولو نه بلکې د لوړو ولورونو د ګراف د راکته کولو خبره کوي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو ولسوالان په همدې موخه په غزنی ښار کې راټول شوي او د سیارې په نامه یوې ادارې ورته د غونډې تابع نیولې ده. ولسوالان وایي په ولسوالیو کې د ځوانانو یو لویه برخه سر کال په پردیو هیوادونو کې د ولورونو د ګټلو لپاره مزدوري کوي او یو لویه شمیره پیغلې بیا د همدې ولورونو له امله د پلرونو په کورونو کې زړیږي. دوی وایي د قومي مخورو په مرسته به د ولایت په ډیرو ولسوالیو کې خلک په دې راضي کړي چې تر دې وروسته به یې پر خویندو او لوڼو باندې ډیرې پیسې نه اخلي. د غونډیو برخوال حاجي میرزا محمد وایي نه یوازې د ولورونو د راټیټولو لپاره باید هڅې وشي، بلکې په خبره یې د راتلونکو ټاکنو لپاره له ناامنیو څخه د سیمو پاکول او د رای ورکولو لپاره د خلکو هڅول هم مهم دی. دوی وایي په غونډه کې په همدې اړه له نورو برخوالو سره ډیر سلام مشورې کړې دي.
ولورونه ډیر دي او باید اصلاحات کراولو. کوم سپینګری مغی ملا صاحب هم دي چې خبرات په څه کې وغه یو توګه چې مم اتفاق په دې چې خپل سرنیس وټاکو په افغانستان د فار تیر انتخاباتو کې مغ چې نه دلو دي چې ورته نه ورا کړی نم وکیل ستا نم دي غو سړی ست چې هغه وټو کې ارزاد ورته خپل مشکل ورته وړاندې کو. نو په انتخاباتو کې مو کوشش کوو چې پاک شفاف انتخابات وشي.
د غونډیو برخوال او د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وای په ولسوالۍ کې د هغو پیغلو شمیر کم نه دی چې پلرونه یې ور باندې جګ ولورونه غواړي، خو څوک یې د ورکولو وس نه لري او په همدې توګه د هغوی عمرونه اوس تر 15 کالو هم لوړ شوي دي. دی وایي په دې سربیره ځینې ځوانان د ولورونو د ګټلو لپاره د طالبانو لیکو ته ورغلي، خلک لوټي او د سړک له سره د خلکو موټرونه کته کوي.
همدغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولي دي. ځوانان ستا غوایي چې وای دا د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم. د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي، هغه د سړک موټرې کته کوي او دا کارونه یې کړي دي. کله چې دوی یو دوه موټره کته کړي دي، هغه یې خرڅ کړي وادو کړی، هغو جنګ هم پرې کوي. ولې بدبختانه چې هغو په دې وخت کې د هغو له لاسه خلک وزل شوي دي یا دوی د خلکو تر لاس تیر شوي دي، دا یوه بده پیښه.
ولسوالان غواړي په دې سربیره راتلونکو ټاکنو ته د ناامنیو د کمولو، د رای ورکولو لپاره د خلکو د هڅولو او په دې سربیره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکلو لپاره د خلکو د پوهولو هڅې وکړي. تر دې وړاندې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم سپینګیرو او قومي مخورو د لوړ ولور په اخیستلو بندیز لګولی و چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره ښې پایلې درلودې.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي. تفصیل له ناجیه صاحب څخه اوري.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د دغه ستراتیژۍ له مخې د سیمې هیوادونه باید د لویو قاچاقونکو د نیولو، کروندګرو ته د بدیل معاشیت ورکول او د مخدره موادو کشف او لمنځه وړلو په اړه عملي تعهد ورکړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال دغه خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې وکړې. هارون رشید شیرزاد وویل که چیرې دغه ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لخوا عملي شي، د مخدره موادو کښت، قاچاق او تولید به د سیمې د هیوادونو په کچه کنټرول شي. نوموړي وویل چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې عملي تعهد ورکړي.
ډېر فشار راوړو تر څو دغه ستراتیژي جوړه او د دوی لخوا ومنل شي. په دې ستراتیژي کې د لویو قاچاقونکو نیول کېدل، د مخدره موادو له منځه وړل او دوی باید د بدیل معیشت په برخه کې د همکاریو لپاره عملاً تعهد ولري او راپور ورکړي.
په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. دغه کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین د دې کانفرنس د جوړېدو هدف له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې بحث کول او په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې د اقتصادي او ټولنیز سیاست پرمختګ بولي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې عملي ګامونه ونه اخلي نو دا ډول کانفرنسونه به نتیجه ور نه کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
په دې کانفرنس کې په ډیرو مسایلو خبرې وشوې لکه امنیت، مخدره مواد، سیاسي، اقتصادي او نور موضوعات، خو اوس مهال دا خبرې یوازې د کاغذ پر مخ دي، خو ضرورت دی چې دا خبرې تعقیب شي.
په همدې حال کې د دې کانفرنس یو شمېر ګډون کوونکي هم ټینګار کوي چې مخدره مواد نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په زیان دی او باید په اړه په ګډه مبارزه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تریاکو کښت د تیر کال په پرتله 6.5% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور په اساس افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې شمېرل کېږي چې مخدره مواد پکې زیات تولیدېږي.
روسی میلیاردر میخائیل خودروفسکی له خوشی کېدو وروسته ویل چې دا د روسیې له ولسمشر څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې خو خپل جرم یې نه دی منلی. نوموړی پرون خوشی سو. نور تفصیل د نوریس نوری پر پټ کې.
میخائیل خودروفسکی له خوشی کېدو وروسته ویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې او خپل جرم یې نه دی منلی. خودروفسکی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل چې له زندانه د خوشی کېدو په خاطر پر جرم د ده د اعتراف مسله نه ده مطرح شوې. میلیاردر خودروفسکی چې د کرملین یو منتقد دی د جمعې د ورځې په لومړیو کې وروسته له هغې د روسیې د شمال لویدیځ کریلا د سیمې له زندانه خوشی شو چې ولادیمیر پوتین د بشر دوستۍ پر اساس وباخه. نوموړی له خوشی کېدو څو ساعته وروسته د برلین هوایي ډګر ته ورسېد چیرې چې د جرمني د بهرنیو چارو پخواني وزیر هانس دیتریخ گنشر هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل گنشر د صحنې تر شا د خودروفسکی په خوشی کېدو کې ونډه لرله. زه نه غواړم اوس د خوشی کېدو علتونه وڅېړم، خو په هر حال لومړی دا مهمه وه چې دی نه و هېر شوی او دا مسله له پامه نه ده غورځول شوې، بل دا چې یو امکان و چې ورڅخه استفاده وشوه. دا یو ښه پیغام دی. ټاکل شوی ده چې د خودروفسکی مور او پلار نن له موسکوه برلین ته ولاړ شي. 50 کلن خودروفسکی چې د یاکوس په نوم د تیرو د یو شرکت رئیس و په 2003 کال کې نیول کېدو وروسته څه باندې یو لسیزه په زندان کې تېره کړه. نوموړی د مالي نیور کولو او اختلاس په جرم محکوم شوی و. هغه په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او تر ډیره داسې انګیرل کېږي چې د اپوزیسیون له ډلو سره د مالي مرستو په خاطر کرملین د هغه سزا څو ځلې غځولې ده. د خودروفسکی د بند موده د 2014 کال په اګست میاشت کې پای ته رسیده. د انتخاب کوونکو له نظره خودروفسکی او نور بندیان چې پوتین روانه ونی بخیلی ښایي علت دا وي چې نوموړی هڅه کوي په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د مخه هغه انتقادونه کم کړي چې په روسیه کې د بشري حقونو د سابقې په خاطر پر هغه لګول شوي دي.
د ژوند رنګونه
دی اول نمره تا واخلا
نمانم جمشید
سخت دی ځان پیچله دا ولی
پورته شي کې نوستلو د سې څه تویږي
کا تخپل څه کې څه کار کې درس وای کوم کار کې
متلم
کا دی څوم سیم
تم سم
دا سې کوم کار چشم کوي کنه
دفتر لر
دی چی دفتر
رهنمای معاملاتی ده
کا کله پکې کینی تخپلم زګه تخلا وړو کې کنه
نه د زمي لخوانه زې م په دې خاطر ته وړي کې خو مکتبونه د زمي لخوانه ز خپل پکې کنه م بیا وړي خوانه شاګرد درته نیسو
خانو نور بس سم دغه سیروانی بل څوک نشته چې کینی پکې
پلار مې دا یو بل شریک هم د منګه
ښا کله کله غویم کینی
او هم دي کله
ښا دغه رانما ولډی رګټ نه ده د سی په وچا زګه چې आवाज یو کور روخي بس بیا نو پیسې پکې اخلي
دا خود سه دات توانم ستاو پکې ګټم ستاو پکې
توانې څه دی اولی دا توان راته وایا
توان د سه دات مثلا یو کور ورکه بیا تا او خوخینه کی بیا به جرمانه مخلی ورشای به مخلی کنه
کور مالک اخلی کا کرا دا
و د کور مالک اخلی او بیا کمنګم کوم مزمه کوم کا واخلو پر پټی کار دنو کنه بیا منګم تزمه کی اخلو هغه خو سکته سوی دی بس منګه چې خرڅ کو مثلا تاوان ستاپه کی
ښا دغه نن تاسو راغلی یو ځای ته په چکر کنه ډیر ماشومان هم در سره دی څنګه تار په مخه کړی دی دوی درته ویل چې بو مزت
دا خود سول دمه د ماما زمندي دوه هفته کی پاکستان راغلی ماته ویل باغی واشتم بوزه باغی واشتم بوزه بس
نه نه دی باغی واش نو میچا نا اوریدل و
دا خو بس یو 15 کال مخ کې شپه کال مخ کې راغلی و داغه وختم راوستلی و
نو تا خو ډیر واړ اوس خو نام خدای لګ لګ غټ شوی کنه دا دوی بیا چی شي خوښ ول ډیر
د منګه د پلنګ پلنګ شادی ډیر خوښ سو
ما شومان خوشادی خوخی
او
خامنه